من تشکر. حالا هم همکارم احمد تکل با یک برنامه تازه با شماست.
بله، ډیره زیاته مننه کوم فروغ صاحب له تاسو نه، او قدر منوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر 9 بجو د دې خبرونې اورېدو ته ښه راغلاست. د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو په لنډه برخه کې به یو اورې چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ په چین کې د خبرو له نوي پړاو څخه پرده پورته شوې. دا ورسته راځي لمړی په مکرې خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچې کې وسلوال طالبانو په هلمند ولایت کې د پولیسو 19 افسران او د ملي اردو 9 سرتیري وژلې. د متحده ایالاتو ولسمشر وایي چې په افغانستان کې د پاتې امریکایي سرتیرو ډیره برخه به یې د راتلونکي میلادي کال تر پایه له دې هیواده وباسي. او د ایران د بهرنی چارو مرستیال وزیر وایي چې ایران ته د اس ادریس او روسي توغندیو سپارل به ډیر ژر پیل شي. پاسر کې د افغانستان کورنی خبرونه. وسلوال طالبانو په هلمند کې د پولیسو 19 افسران او د ملي اردو 9 سرتیري وژلې دي. د راپورونو مخې د وسلوال طالبانو یو ډلې د دوشمې په ورځ د هلمند د نوزاد ولسوالۍ پر یو پوځي مرکز برید وکړ او هغه یې محاصره کړ. د نوزاد ولسوالۍ د امنیت قومندان نفس خان د دغه مرکز له دننه اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې وسلوالو دوی محاصره کړي او د دوی ډیری وسلې او وسایل هم ترې نیولې دي. نفس خان له حکومت د اجل مرستي غوښتنه وکړه او ویل چې دوی ته باید سمدستي نور ځواکونه ورواستول سي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي سره لدی چې په افغانستان کې د امریکا جګړه پای در رسیدلې، خدا هیوا تر اوسه یو خطرناک ځای دی. باراک اوباما په ویرجینیا ایالت کې د جګړې قربانیانو یاد ته د درناوي مراسمو کې وویل چې په افغانستان کې د پاتې امریکایي سرتیرو ډیره برخه به د راتلونکي میلادي کال تر پایه له دې هیواده وباسي.
Today is the first Memorial Day in 14 years that the United States is not
They why د جګړې د قربانیانو د ورځ زموږ د ډیرو لپاره خاص اهمیت لري، لکه چې په افغانستان کې زموږ جګړه پای ته رسیدلې. دا لومړی ځل دی چې دغه مراسم لمانځو. په اوس وخت کې شاوخوا 9500 امریکایي سرتیري په افغانستان کې حضور لري چې تر ډیره د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او ملاتړ ماموریت مخته وړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د اسلامي دولت ډلې یادایش وسلوال به هیڅ کله هم ونسی کړای چې د افغانستان خاوره د نور هیوادونو په تیر بیا د منځنۍ اسیا پر ضد وکاروي. دا خبره د دفاع وزارت د اپریشن رئیس جنرال افضل امان لازادي رادیو سره په مرکه کې وکړه او ویل چې داعش په افغانستان کې ځای نه لري. د وای موږ د دشمن د ټولو تحرکات په وړاندې ښه تیاری نیولې او دشمن به ونه توانیږي چې پر مختلفو سیمو د تهاجم لپاره د افغانستان له خاورې د وسیله په توګه کار واخلي. په افغانستان کې د داعش له حضور سره داسې اندېښنې راپورته شوې چې شاید دغه ډله د فعالیت لمن د مرکزی آسیا هیوادونو ته وغځوي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل ویلي چې د اسلامي دولت ډلې تر اوسه په افغانستان کې عملیات مخ نه کړی، خو دغه ډلې په جدیت سره د ټولنیزو رسنیو لاري د استخدام لړۍ تیزه کړې ده. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په تیر 2 ورځو کې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د عملیاتو په نتیجه کې 250 تنه د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي دي. دا وزارت پرون د بی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې دغه عملیات درې واړو امنیتي ارګانونو په ګډه په ننګرهار، لغمان، بغلان، بدخشان، سرپل، لوګر، پکتیکا، فراه، نیمروز او هلمند کې ترسره کړي دي. افغان امنیتي ځواکونو په دې ورستۍ کې د طالبانو پر ضد تهاجمي عملیات تیز کړي دي. بیا هم شراغلست. د ایران د بهرنی چارو مرستیال وزیر وایي چې ایران ته د اس 300 روسي توغندوی سپارل به ډیر ژر پیل شي. حسین امیر عبدالحیان پرونول په دې اړه له روسي چارواکو سره خبري بریالي وي. د خپل روسي سیال میخائیل بوګدانوف سره په مسکو کې لکتنې ورستول چې د داټکل مخې د اس 300 توغندوی سپارل به په لند محل کې پیل شي. د روسي د بهرنی چارو وزیر د عبدالحیان سرګندونې نه دی تایید کړي. تهران له دې مخکې ویلي و چې لزمکي هوا ته د توغندوی به شي د روان 2015 میلادي کال تر پایه تر لاسه کړي. د مسکو او تهران ترمنځ دا معاملې په 2015 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو له اقتصادي بندیزونو وروسته وزنده، خو په اپریل میاشت کې چې ایران له لویدیځ سره د خپل اټومي پروګرام په اړه توافق ته ورسید، دا بندیز هم لری شو. د راپورونو له مخې د اسلامي دولت ډلې وسلوال د عراق په ریمادي ښار کې چې یوه اونۍ مخکې له عراقي ځواکونو نیولې خپل ځواکونه پیاوړي کوي. په داسې حال کې چې عراقي ځواکونو د انبار ولایت مرکز د بیرته نیولو ژمنه کړې، د دې سیمې اوسیدونکو ویل چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو وړ مورځ ناوخته په لاریو کې دې ښار ته راورسېدل. د دوشنبه په ورځ د عراقي ځواکونو د شمالیشو او سنی قبایلو جنګیالیو په ملتیا د التاش کلی چې د ریمادي جنوب لور ته په 40 کیلومتره کې پروت دی بیرته ونیو. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر د دوشنبه په ورځ د عراق پوسټورن کړ چې د ریمادي د دشمن یو کوچنی ځواک ته پرېښود. د عراق د صدر اعظم حیدر الابادی او ویان دغه څرګندونې رد کړي او هغه یې حیرانوونکي او بیا وخته وبللې. په عین حال کې یو ایراني جنرال چې په منځني ختیځ کې د ایران د ملشه ځواکونو د فعالیتونو مسؤول دی وویل چې متحده ایالات او نور قدرتونه د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه کې پاتې راغلي دي. جرمنی د روسیې د هغې پریکړې په اړه اعتراض څرګند کړی چې د جرمنی د صدر اعظم انګلا میرکل یوه همکار ته یې د ننوتو اجازه نه ده ورکړې. د پارلمان محافظه کار وکیل کارل جورج ویلمن چې کله د یکشنبې په ورځ د مسکو هوایي ډګر ته ورسېد ورته اجازه ورنکړل سوه چې د روسیې خاورې ته ننوځي او یوه ورځ وروسته د می په 15مه بیرته جرمني ته ستون سو. ویلمن هغه سیاستوال دی چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې پر کړو وړو یې په ډاګه انتقاد کړی دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې د روسیې د حکومت پریکړه د نه درک وړ او د نه منلو ده او له مسکو څخه یې وغوښتل چې پر ویلمن د روسیې خاورې ته پر داخلېدو هر ډول بندیز لرې کړي. دغه اعتراض په مسکو کې د جرمني سفیر د روسیې حکومت سپارلی او هم په برلین کې د روسیې سفارت ته سپارل شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون پر نړۍ ژغ وکړ چې د کډوالو د سرپناه لپاره دی نوې لارې چارې ولټوي. په ایرلند کې د افغانانو، سوریانو او د جګړې له نورو سیمو د کډسو کډوالو یوې ډلې ته د ملګرو ملتونو سرمنشي د دې یادونه وکړه چې د کورنۍ هم د کوریا د جګړې له امله تښتېدلې و. بانول یو زړه خاطره چې د په یاد لري داده چې له دې چې دای ل خپل کورنۍ سره د خپل کلی نږدې غونډه ته تښتېدلې و. دای وای کله چې موږ خطلو باران اورېده یو ځل می بیرته هغې دنیا بي ته چې زما یوازنی دنیا و وکتل. د ملګرو ملتونو سرمنشي دوه کډواله تول چې د دای تری وحده پر لارو د دوی ستونزې درکولای سي او د نړۍ له هیوادونو غواړي چې باید مسؤلې لارې پیدا کړي چې کډوالو څخه کار واخلي. او هغه وسلوال چې د اوکراین په شمال ختیځ کې درې کسان برمته کړي وو او وژل سو او برمته سوي روغ رمټ آزاد سول. د اوکراین د کورنۍ چارو وزارت وویل چې و اته سلوش کلن سړي د خارکیف د سیمې په لیوګوتین ښارګوټي کې د ټوپک په ډول سره دوه کسان وژلي او وروسته د تیلو په یو ټانکی د غدرې تنه برمته کړي. د خبرونو پای
زموږ غږله ازادي رادیو او ریقدر منوریدونکو مخکې مهم یادونه وکړه چې د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. د افغانستان د سولې د شورا چارواکي وایي هغه طالب مشران چې په چین کې د افغان حکومت له استازو سره خبرې کړي مهم او با صلاحیت کسان دي. په چین کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره د خبرو لنوي پړاو څخه لويدي زور سنوي پرده پورته کړه. د سولې د عالی شورا غړي وایي د موضوع حساسیت ته په پام سره دا خبره چې ګنې دغه خبرې تر سره شوي نه ردوي او نه یې تاییدولای شي. دا مسله نوریاس نوري په خپل راپور کې راخسته.
د افغانستان د سولې د عالی شورا چارواکي په دې وروستیو کې په چین کې د طالبانو له مشرانو سره د دې شورا د یو جګپوړي مرکه چې د ترسره شو خبرو خبر نه تاییدوي، خو په دې مسلې ټینګار کوي چې د سولې پروسه ډیره حساسه ده او کله هم ځینې غونډې په ډیره محرمانه توګه کیږي. په چین کې د سولې د خبرو مسله امریکایي وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې افشا کړې او ویلې دي چې په دې خبرو کې چې تیره اونۍ د می په 19مه او 20مه د چین د شنجن ایالت په مرکز اورمچی کې ترسره شوې، د افغانستان د سولې د عالی شورا یو مهم استازي معصوم ستانکزی او درې طالب مشرانو چې د کوټې له شورا سره نږدې اړیکې لري ګډون کړی و. خاغلی ستانکزی چې د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس تر دې غونډې یوه ورځ وروسته افغان ولسمشر اشرف غنی د دفاع وزیر په توګه ونوموه. د افغانستان د سولې د عالی شورا یو غړی مولوی قلم الدین چې وال سټریټ ژورنال ورسپانې د دې غونډې په اړه ځینې څرګندونې خبرې کړې، له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم له دې غونډې بې خبري څرګنده کړه، خو وی ویل چې ځینې غونډې ډېرې حساسې وي او یوازې محدود کسان پرې خبر وي.
اگر مذاکرات که غدیر مختی وی یا اصرار پکیدی یا غوی افشا افتیدائی حالات که دی سیاست نلری خبر ده، نو پا دی حالات که دست کارستویم دی مگه طول پدی بانی موافق ترخیق وقت پوری چه عملی برنه یه نیو بره کری مطمئن سوی نیو ندوار و خواهونه کلکی رادی نیو موجود سوی راغه پوری دی دی شکول غالبا د مصلحت لری خبره ده.
وال سټریټ ژورنال دی ډیپلوماټ له قوله چې نومینه دی خودلای وای چې دا د سولې د خبرو د پیلې دوه لپاره مقدماتي خبرې وي او له دې کبله د اهمیت وړ دی چې د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI او د چینایي چارواکو لخوا زمينه برابر شوې وي. د راپورونو له مخې چین له دې مخکې هم د طالبانو او د افغانستان د حکومت د چارواکو ترمنځ د سولې مقدماتي خبرو ته زمينه برابر کړې وه. د افغانستان د سولې د عالی شورا د بهرنیو اړیکو مشر حبیب الله فوزی هم په چین کې تر سره شوو خبرو مسأله تایید نکړه، خو ویل د سولې عالی شورا هڅه کوي چې هر څومره ژر له طالبانو سره مخامخ خبرې پیل کړي.
امراتو سره خبرې شوې، خطر کې سره شوې، دلته په داخل د افغانستان کې څه تماسونه شته، همدارنګ د کوټې د خلکو سره تماسونه شته، خو زموږ د سولې د عالی شورا هڅه به دا وي چې له طالبانو سره نیغ په نیغه مستقیم مذاکرات پیل شي.
د وال سټریټ ژورنال راپور سره سم په دې خبرو کې طالب مشرانو عبدالجلیل، مولا محمد حسن رحمانی او مولا عبدالرزاق ګډون کړی و چې د ورسپانې په وینا یو شمیر کسانو چې د طالبانو له غورځنګ سره اړیکې لري ویلي دا درې واړه د طالبانو مهم مشران دي چې د پاکستان د استخباراتو له ادارې سره هم نږدې اړیکې لري. دا خبره د افغانستان د سولې د عالی شورا یو غړي مولوي قلم الدین هم وال سټریټ ته کړې. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې هم دا مسأله تایید کړه او وی ویل
دا ډېر مهم خبر دی. د طالبانو په صف کې دا ډېر قوي وسوري خلک دي او د دې خبرې ډېر باهیت دي. کدا سیبي دي د غریبي او د پاکستان دي استخباراتو لاس پکې، نو دا خلک ډېر مهم دي او دا به ډېرې مهمې خبرې وي.
د افغانستان د سولې د عالی شورا غړي مولوي قلم الدین د غراز ویلي چې دا درې واړه طالب مشران د هغو په نسبت چې په قطر کې میشتي او د سولې خبرې مخته وړي مهم دي. طالبانو دا رد کړی چې دوی درې مشرانو په چین کې د سولې په خبرو کې برخه اخیستې ده. د راپورونو له مخې د چین د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي که څه هم په اورمچي ښار کې د ترسره شوو خبرو په اړه بې خبري څرګنده کړه، خو تاکید یې وکړ چې دوی هیله مند دي چې افغانستان ژر د سولې او ثبات خاوند شي او په دې برخه کې چین لیواله دی چې رغنده رول ولوبوي. د وال سټریټ ژورنال راپور سره سم په چین کې د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI په مرسته دغه خبرې یوازې څو ورځې وروسته له هغې ترسره کیږي چې د دې ادارې او د افغانستان د ملي امنیت د ریاست ترمنځ د همکارۍ او تفاهم لاسلیک شو. د ورسپانې په وینا په دې کار سره ظاهرا ISI غوښتل چې د سولې پر روانو هڅو کې خپل ښه نیت ښکاره کړي.
په چین کې د وسلوالو طالبانو لاستازو سره د افغان حکومت د خبرو په اړه راپور مو اوریده. قدر من اوریدونکو شی به وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان د سولې د خبرو اترو په اړه د خبرو شویو مطالبو لنډیز جناقا الکوزای اوروي.
ګاردین ورسپانې په وروستۍ ګڼه کې ایران ته د طالبانو د یو هیئت د سفر په اړه مضمون خپور کړی او سرلیک ورکړی. طالبان ولې تهران ته ولاړل؟ ورسپانې لیکي په روانې اونۍ کې ایران ته د طالبانو د یو هیئت سفر په کابل او تهران کې د خلکو پام ور واړوه او پوښتنه دلته ده. شیعه ایران چې د منځني ختیځ په یو شمېر سنی هیوادونو کې د شیعه ډلو په واسطه نیابتي جګړې پر مخ وړي، څنګه په خپله خاوره کې د یوې بنسټپالې سنی ډلې کوربتوب کوي؟ ورسپانې لیکي د طالبانو د واکمنۍ پر مهال یو ځل دواړه سرسختې دښمنان یو بل ته ګوته او ماشه شوي وو او نږدې وو چې په جګړه کې ښکیل شي، خو کله چې خبره سیمه ییز سیاست ته شي، په خاص ډول په سیمه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د نفوذ د پراختیا له بیرې دواړه لوري ګډ دریځ غوره کوي. ګاردین زیاتوي تهران په 1998 کال کې یعنی په مزار شریف کې د لږ تر لږه اتو ایراني ډیپلوماتانو د وژل کېدو په غبرګون کې د افغانستان پولې ته نږدې له 70 زیات عسکر ځای په ځای کړي وو او ګواښ یې کړی و چې د 40 ساعتونو موده کې به د طالبانو رژیم ړنګ کړي، خو د ملګرو ملتونو په دخالت سره هغه مهال دا حالت خونسا شو. په 2001 میلادي کال کې چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو رژیم ړنګ کړ، ایران د دې عملیاتو ملاتړ وکړ. لتیری یوی لسیج ورستا تهران او طالبان هڅه کوي چې د داعش د غواخونو په مقابل کې یو بل ته لاس ورکړي. تور اسپان په باور طالبان او ایران یو بل ګډ هدف هم لري او هغه له افغانستان نه د امریکا او لویدیځو هیوادونو د ځواکونو ایستل دي. ګاردین د تحلیل په یوه برخه کې لیکي تهران ممکن ونه غواړي چې طالبان دې د دې هیواد په ختیځه پوله یعنی افغانستان کې یو ځل بیا حکومت جوړ کړي، خو ایرانی چارواکي به په دې کې کومه ستونزه ونه لري که طالبان په افغان حکومت کې شامل شي. ګاردین وړاندې لیکي د همدې مقصد لپاره د طالبانو هیئت د سید طیب آغا په مشرۍ د دوشنبې په ورځ له ایرانی چارواکو سره وکتل، که څه هم چې ایرانی چارواکو له طالبانو سره د کتنې راپورونه رد کړي، خو ایرانی ورځپاڼو او طالبانو تایید کړی چې د طالبانو یو هیئت چې د قطر د سیاسي دفتر استازي هم پکې ول له ایرانی چارواکو سره د افغانستان د روانو حالاتو په ګډون په یو لړ مسلو بحث وکړ. امریکا چاپ وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې لیکلي د افغانستان د سولې یو هیئت په چین کې له طالبانو سره مخفي کتنه کړې او دا غونډه د پاکستان استخباراتي ادارې ISI برابره کړې وه. ورځپاڼه لیکي دا کتنه تېره اونۍ د چین په شمال لویدیځ ښار اورومچي کې وشوه او دواړو خواوو د سولې د عملیې لپاره په شرطونو بحث وکړ. وال سټریټ ژورنال زیاتوي دا غونډه په دې دلیل هم مهمه ده چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لخوا جوړه شوې وه او د دې ادارې رئیس هم د مې د 19 او 20 په خبرو کې ګډون کړی و. ورځپاڼه زیاتوي د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندی هو چونینګ ویلي چې دوی د اورومچي غونډې په اړه معلومات نه لري. خدای هم ویلي چې موږ هیله من یو په افغانستان کې به ډیر ژر سوله او ثبات ټینګ شي او موږ غواړو چې په دې کار کې رغونکي ونډه ولرو.
آزادی رادیوی مجله.
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ، ومانیم رادیوی مجله وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې د لوګری موسیقي اوسنی وضعیت په اړه معلومات اوري.
اوس په لوګر کې مشهور سندرغاړي سیدی ماروجان لوګری دی، مامو جان دی، زه په خپل احمدشاه لوګری با
کوم. مخکنه دولونه چې غرشمه ډیر نرمو او هغه لاسپیکر نه بغیر ډیر غږ وستو.
لال پور امیرزای د خپل ادبی فعالیتونو په اړه کې غږیږي.
او د ترڅنګ ځینې مقالې لیکم او لنډې کیسې هم، او یوازې یو ناول لرم.
لنډې کایت او نور مطالب هم لرو. خو په سر کې نجیب زمان د ونی فرنګي خبرونه راوړوي.
شنبه د ننګرهار پوهنتون رئیس مشهور محقق زلمی هیوادمل او د لوړو زده کړو سلاکار محمد قسیم جمندر ته د دغه پوهنتون لوري مډالونه ورکړل. شاغلی عنایت د شاغلی هیوادمل هڅې د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د ودانۍ د جوړولو او په دغه پوهنځي کې د هندي ژبې د ډیپارټمنټ په تاسیس کې وستایلې. د اطلاعات او کلتور وزیر د رسنیو لالاري د نشي توکو پر زیانونو د عامه پوهاوی او د هغوله کارولو څخه د ډډه کولو په خاطر ټینګار وکړ. د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی د نشي توکو پر خلاف د مبارزې د چارو ل وزیر سلامت عظیمی سره په کتنه کې د رسنیو لالاري د نشي توکو پر زیانونو د خلکو د پوهاوی په خاطر د اطلاعات او فرهنګ وزارت چمتووالی وشود. په دې کتنه کې ل نشي توکو سره د مبارزې د چارو وزیر څرګند کړ چې د هیواد په کچه شاوخوا 3.5 میلیون تنه چې زیاتره ځوانان دي نشي توکي کاروي. میرمن عظیمی زیاته کړه اوس د هیواد په کچه د درملنې 108 مرکزونه شته چې په یو وخت کې د 40,000 تنو د درملنې ظرفیت لري. د غرض په دې کتنه کې د نشي توکو پر خلاف د مبارزې د چارو وزیر د رسنیو او تمثيلي هنرونو لاله د نشي توکو په زیانونو د خلکو د پوهاوی او د لازمي تو تبلیغات په خاطر د اطلاعات او فرهنګ وزارت د همکاري غوښتنه وکړه. تیر یک شنبه د کتاب لوستلو اونۍ د هلمند د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا ولمنځل سو. د هلمند د اطلاعات او کلتور رئیس علي شاه مظلوم یار په وینا د محل د هلمند په دولتي کتابتون کې 4,500 بیلابیل اسلامي ادبي کلتوري سیاسي او ټولنیز کتابونه موجود دي او له دې لمنځني هدف د ځای ځوانانو مطالعې ته هڅول دي.
د ننګرهار تیاتر ټولنې د یو شمیر ښوونځیو زده کوونکي د ډرامه لیکنې او تمثیل برخه کې روزلې دي. نور معلومات زموږ همکار باز محمد عابد راکوي.
د تیرو اتو میاشتو راهیسې د ننګرهار تیاتر ټولنې د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ په مالی مرسته د ننګرهار په یو شمیر ښوونځیو او مدرسو کې زده کوونکو ته د ښوونیزو ورکشاپونو له لارې د سټیج ډرامې د سکریپټ لیکنې او تمثیل برخه کې د عملي زده کړو پروګرام پیل کړی و چې د تیرې یکشنبې په ورځ د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د غونډو په تالار کې هغو زده کوونکو ته د پوهنې ریاست د چارواکو په وړاندې د فراغت سندونه ورکړل چې د سټیج ډرامې د پن په اړه یې زده کړې ترلاسه کړې وې. د ننګرهار د تیاتر ټولنې مرستیال او د یادو ښوونیزو ورکشاپونو ټرینر سید کریم ژوندون په دې اړه وویل:
په دې پروسه کې مونږ اته مدارس او اته ښوونځیو شاګردان چې لس د مدرسې نه لس د ښوونځي نه په هر ورکشاپ کې مونږ یو ځای کول او بیا هم درې ورځنی ورکشاپ ورکولو د سکریپټ لیکنې په اړه، یعنی ډرامه لیکنه چې څنګه وکولی شي چې یو موضوع ده یا دینی موضوع ده یا زمونږ حقوقي موضوع وي. ډېر مشکلات لرو مونږ په ټولنه کې چې د هر مشکل په اړه باید خپل نمائشنامې ولرو، خپل ډرامې ولرو، لیکوالان ولرو، کم از کم په دینی علما باید د ډرامې د لارې کوخینو ماشومان او ښځو په سپینګیرو په هر چا باندې ډېر زیات تاثیر کوي.
د ننګرهار د پوهنې ریاست مرستیال مولوي ملکیار شګیوال د تیاتر ټولنې نه مننه وکړه چې د ښوونځیو او مدرسو شاګردانې د سټیج ډرامې په برخه کې روزلي، خو تمه څرګندوي چې داسې ډرامې جوړې کړی شي چې ملي او اسلامي ارزښتونه پکې خوندي وي.
د دغه تیاتر د ادارې نه ډېره زیاته مننه کوم چې د معارف ښوونځیو او مدارسو ته دې مخه وکړه چې د مدارسو او د ښوونځیو د شاګردانو ظرفیت لوړونې د پاره کار وکړ. دغه تمثیلي پارچونه لکه نن چې د مدارسو شاګردان هم الحمدلله دې طرف ته دوی راکش کړي دي او دی که دا زمینه برابر کړی دا چې په دغه برخه کې کومکو کې د خپل ټولنې د اصلاح په خاطر باندې د اسلام مبارک دین د ارشاداتو په خوا کې مخ وړاندې باندې لاړ شو، نو دا به ډېر زیاته موثره وي ځکه زمونږ ټولنه یو اسلامي ټولنه ده او د اسلام په چوکاټ کې چې دا په ژوندۍ بڼه باندې دغه شیان ورته وړاندې شي یقینا هغه ډېر زیات تاثیر لري.
دا چې د ننګرهار تیاتر ټولنه څنګه وتواني ده چې د مدرسو شاګردان هنر ته جلب کړي، دا پښتنه سید کریم ژوندون دا رنګ ځوابوي.
تاسو یقین وکړئ چې د ښوونځیو نه زیات خراغلاس په یاله ټنډه مونږ ته مدارس او علما ویلي دي او هغوی مونږ سره دا ومنله او هغوی مونږ ته شاګردان راکړه، استادان راغله ورسره د شاګردانو سره او دلته مونږ سره په دې درې ورځني ورکشاپونو کې برخه واخیسته. هر ورکشاپ په اخر کې بیا یو نمایشنامه مونږ جوړول، هغوی به خپل لیکله شاګردانو په شریکه، نو هغه نمایشنامې اکثریت چې وي د تعلیم په اړه وي، بیا ځینې د سولې په اړه وي.
د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وایي که د ښوونځیو او مدرسو د زده کوونکو ذهنونه د هنر په رنګ ورنګولی شي په ټولنه به مثبت اغیز پرې باسي.
کوم ډرامې چې دلته وړاندې کړې وه دغه ځوانان چې دوی په کومه برخه کې روزلي وو، موږ په دې متيقین شو چې هیوادوالو کې د کار او د عمل او د زحمت او د وطن پالنې روح راپارونې یو نوې ساه د په معرف کې پوکړل. هغه په دې معنی چې معرف کې خو مشکله کومه مضامین لوستل کېږي او په سلوک کې کوم بدلون خاص نه مشاهده کېږي، خو که چېرې هنر معرف ته لاره وکړي او فرهنګ معرف ته لاره وکړي، د تیاتر هنر چې په حقیقت کې د ټولنې د اخوال او د تمثيل یو روح مراکسي دا کشر د شاګردانو ذهنیتونه تلار شي، نو هغه هم قلم راخسته شي، هم ډرامه لیکلی شي او هم تمثيل کولای شي. فقط کې دا یو سر ابتکارو.
د مدرسې یو تنزده تون کې وای چې هر موضوع ورکلل شي دوی ورته ډراماتیک رنگ ورکولای شي.
وانم حبیب الله د درنول سوالید نهرهار ولایت اوسیدونکو یم او د حمیب صاحب مدرسې د دولسم صنف زده کوونکو یم. درې ورځې د ورکشاپ چې مونږ ته راکړل شو نو دې کې مونږ ډیر څه زده کړل، لکه موضوع مونږ ته راکې نو هغه موضوع باندې مونږ کار کولای شو او یو ډرامه مونږ جوړولې شو.
په دغه غونډه کې پر سلګونو زده کوونکو سربیره د پوهنې ریاست چارواکو، د ښوونځیو مدیرانو او د دینی مدرسو مشرانو او استادانو ګډون کړو چې په غونډه کې دوه د سټیج ډرامې هم نندارې ته وړاندې شوې چې یوې پرته له دې نه چې خبرې پکې وشي د مخدره موادو په اضرارو جوړوا او دا یې خوده چې د ټولنې بیلابیلې برخې متضرره کړې دي.
د میرمن بهیر غړې لالپورې امیرزی په دې وروستو کې یو ناول بشپړ کړی دی. اغلې امیرزی کیسې او لنډې نثري ټوټې هم لیکي. دا د میرمن بهیر د نقد له غونډو متاثره ده، وایي ډېر څه مې هلته یاد کړي دي. زموږ همکارې مسعودې نیازی مرکه ورسره کړې ده، داوری دلو بلا نایدر کوم.
لالپوری امیرزی ستړی مشی په خیر اغلی خبرونی تا.
مننه ژوندۍ اوسی خیر اوسی.
لالپوری ډیر زیاته خوشاله چې نن سره په دې بس کې ګډول لري. خبره شویم چې تاسو نثر لیکئ بیا په ځانګړې توګه لنډکي نثرونه. نو لومړی راته دا وایي چې کله مو په نثر لیکلو پیل وکړ؟
کله چې تاسو سوچ د ادبیاتو محصل وي نو په دې نثر لیکلو کې او یا هم په لیکنو کې دا یوه عمده یا اصلي وظیفه وي چې باید وي کې پوهنتون کې چې کله ومه نو دومره اول صنف یا هم دویم صنف کې چې ومه دومره په دې برخه کې نه وم. کله چې میرمن بهیر ته لاړم هلته مې دا نور نجونې ولیدې، هغه تشویق وکړه. یعنی میرمن بهیر یوه لاره وه چې ما ته پرانیستله، په هغې لارې باندې لاړم. ما په لیکنو کې زما لوی لاس چې درلود هغه میرمن بهیر وه چې زما دپاره یوه غټه دروازه وه. هغځې کې د میرمن بهیر غړو زه تشویق کړم او ما ته لاره راوښودله او زه په هغه لارې باندې فعلاً روانه یم.
ډېر ښه. یعنی ستاسو هغه تر ټولو غټ مشوق کوونکی میرمن بهیر ده چې تاسو ته زمینه برابره شوه هلته لاړی. که د میرمن بهیر په اړه راته لږ وایي چې هلته څنګه لاړی، د میرمن بهیر فعالیتونه څنګه وو، او تاسو چې هلته نثر لولئ د هغوی کره کتنه نقد ستاسو په لیکنو باندې څنګه وو، تاسو ته یاد آیا ګټه وکړه؟ د نثر په اصلاح کې مو ګټور وو.
کله چې زه په کابل پوهنتون کې وم پاکیزه روزو چې هغه هم غزینه فارغه شوې ده، یو ورځ ما یوه لیکنه کړې وه. استاد ته مې ورکړله، استاد چې ولوسله بیا زه فکر کوم پاکیزه روزو ته ویلي چې په دې صنف کې لالپوره چې ده دا لیکنې کوي. بیا هغې ما ته وویل چې کوی شي میرمن بهیر ته راشي، میرمن بهیر ده مرسته کې تا سره کومک کوی شي. نو مینا نظري چې زما صنفې ده هغه د مخکې نه هغه بهیر ته تلله. نو هغې سره زه په اړیکه کې شوم او ما د هغې سره مشوره وکړه. هغه ورځې ما ته وښودله، بیا ورغلله ما ته بهیر ته. بیا هلته چې ما خپله یوه لنډه کیسه ولوستله د میرمن بهیر غړو هغه نقد یا هم هغه تشویق یا هم هغه لاره چې راوښودله، هغې واقعا زما نثر یعنی د خام نه پوخ کړه. یعنی هغه اول مرحلې نه ډېر زیات ما ته کومک وکړه. د هغوی خبرې چې کله ما نقد واورېد هغه مې په خپل نثر کې عملي کړه. وروسته اولې ما ته دومره خوند نه کړه، کله چې مې وروسته ولوسته یعنی په خپله ما د هغه نثر څخه خوند واخیسته. او زما ډېر تشویق کوونکی چې دی زما پلار دی، او بیا چې هغه څه چې ما ته لاره وښوده میرمن بهیر ده زما استادان دي.
ځینې خویندې اته ورونو کې دا مشکل وي چې دوی نقد په ځان نه مني، وایي چې زه ډېرې ښې لیکنې کوم یا خفه کېږي، یا که ورته ووایي چې دا لیکنه دې ښه نه وه بیا زړه نهخه کوي، بل وار لیکنه نه کوي، وایي نه زه نه شم کولای. نو تاسو څنګه، تاسو خو به دا عادت نه لرئ چې یو څه ولیکئ او نقد پرې وشي، که منفي نقد واوسي، مثلا منفي خواوې ډېرې، او تاسو د خفګان احساس وکړئ او بیا ووایئ چې نه زه نور لیکنې نه کوم، نه شم کوی؟
طبعاً انسان هم مثبت عادتونه لري هم منفي. نو د نقد خبره هم چې وکړله، زه په خپله اوله کله کې چې پوهنتون کې وم، ما به کوم سیمینار یا هم کنفرانس ورکړه، هغه ځای کې به چې کله زموږ محصلین یا چا به نقد وکړه په ما به ډېر بد تاثیر کوه. خو چې کله میرمن بهیر ته لاړم په ما، یعنی د هغوی هغه د نقد طریقه سالمه وله، داسې بل رقم نه وه. نو د هغه نقد شیوه چې وه په ما ښه ولګېده، همغه نه وروسته چې دی تر ننه زه د هر چا انتقاد یا نقد چې دی قبل او مغب ځان کې عملي کوم، ځکه څوک چې نقد پذیر هغه ته یو څه ته ځان رسوي، یو مقام ته یو څه ته ځان رسولی شي. نو اوله مې دا خصلت درلوده، خو اوس یعنی تقریبا ډېر مې د پای نه وړی ده. کوشش کوم چې بیخي د پای نه وي سم، نو د هر چا نقد په خپلو لیکنو کې عملي کوم.
که د خپلو نثري لیکنو په اړه راته ووایي چې څنګه د نثري لیکنې مو، آیا مخکې له دې نه چې تاسو نثر ولیکئ نثر مو مطالعه کړی و، مطالعه مو ورته لرله، یعنی له پخوا نه ورته آماده وی، که د تصادفي پروسه وه که تاسو مخکې نه آماده وی؟
نه، اولا چې اوس ما ناول او کیسې خوښېدلې چې ځینې مجلو کې ولولم، کله چې د مکتب دوران کې وم. خو زما ادبیات چې و لومړی سر کې زما دا پنځم انتخاب و، چون کانکور طریقه ورغلم. اوله مې دونه شوق نه درلوده، بیا چې کله هلته لاړم د نورو نثرونه یا شعرونه به مې چې لوستل یا به چا لوستل، نو ما ته به یې خوند راکوه. ما دا کوشش کو چې باید زه هم ولیکم، زه هم د دې هم صنف یم، د عینه صنف کې یاستو، یا هم عینه ممکن عینه استعداد مونږ کې وینو، ولې ځینې شم لیکلی. په دې کوشش کې وم چې زه باید ولیکم. او زما پلار هم ویل ستاسو ادبیات باید یو څه ولیکي، ځکه لیکنه چې د تلپاتې پاتې کېږي. بیا چې کله مې یو څه ولیکل، هسې یو انګیزه راکول شو. کله مې چې ولیکل به میرمن بهیر ته مې مخکې که هغوی بیا تاکید کړی ویل چې ښه دی، نو باید هغه نه د دې پاس چې زه باید لار ته دوام ورکړم او وکولای شم چې ښه نثر ټولې ته وړاندې کړم.
تاسو د نثر یوه بیلګه تاسو نه واورو نو ډیر به ښه شي.
ولې نه، زما د نثر عنوان دی قسمت. تلیفون ته زنګ راغی، زړه نازړه یې پورته کړه. بلې سلام مهرباني. سلام څنګه یې؟ مننه وایه، څنګه دې زنګ وهلی؟ تا سره مې کار و. وایه څه کار؟ ما درته ویلي وو چې نور ماته زنګ ونه وهي. دې ته ګوره، احسان مې هم در باندې کړی، غرور هم ته کوې. د څه احسان؟ د مینې احسان. هغه څنګه؟ خو ما در سره مینه وکړه، ستا مخه مې ونیوله، که نه تا هم حتما د کوم بل چا سره کوله، نو ژوند دې در خرابه و. بختوره وې چې زه وم. نه نو، تا اوس نه ده خراب کړی، او رښتیا مبارک کوژده دی. اها مننه. نه نو، ما څه خراب کړی؟ تاسو نجونو د چا په خو هم نه یې خبر. رښتیا تا داسې څه راسره کړي؟ درې کاله دی راته د مینې ویل، د پاکې مینې داستانونه دې راته بیانول، اخر دې په پټه کوژده وکړه، دا ستا ښه ول؟ زه مړې، ته هسې د چا طبیعت ور خراب کړي. تلیفون قطع شو، مخې را واړه او راته ویې ویل، ودرېده زما خوار قسمت.
ډېر ښه، ډېره زیاته مننه. ماشاءالله، ډېر زیات ښایسته نثر وو. واقعا د زموږ د ټولنې هغه ځینې خبرې چې زموږ په ټولنه کې اوس د ځوانانو ورسره مخامخ دي، هغوی سره ډېر مطابقت کوه. نو لالپورې، که تاسو راته ووایئ چې تاسو په نثر لیکلو کې کوم سبک پیروي کوئ، یعنې یو څوک مو ایډیال ده چې هغوی چې نثر لیکي تاسو د هغوی په لاره ځئ، که یا ځان ته ځانګړی سبک لرئ؟
تر اوسه خو ما ځان ته ځانګړی سبک نه ده ټاکلی، خو اکثرا چې کله د ایمال پسرلی او یا هم د اسدالله غضنفر لیکن لولم، یا هم د اجمل ښکلي، نو د دوی لیکن ما ته ډېر زیات خوند راکوي. کوشش کوم چې د دوی په لاره باندې پخه کېدم او د دوی لاره ونیسم.
ډېر ښه. ما چې ستاسو نثرونه ولیدل، سنت مطالعه هم کړل، په ډېر وړ چوکاټ کې مو راخیستې دي، یعنې لنډکي نثرونه ورته ویلی شو. نو څنګه کولای شئ مثلا تاسو په لنډ چوکاټ کې هغه یو موضوع چې د هغې تصویر ورکوي؟
مخکې چې اوږده نثرونه او یا هم مقالې وي نور، هغه نو داسې لنډ نثرونه ما مخکې نه لوستلي. اوس په اوس وخت کې اکثره لیکوالان همدار لنډ لنډ نثرونه لیکي، ځکه چې وخت کم دی، یو څوک اوږده لیکنې ته زړه نه ښه کوي. نو هر څوک کوشش کوي چې خپله موضوع او خپل انځور چې دی په ډېر لنډو کلمو کې روان کړي او تر لوستونکي ورسوي. نو زه هم کوشش کوم چې دا کار مخته یوسم او د هغوی لاره ویوسم.
ډېر ښه. تر اوسه پورې مو څومره لنډ نثرونه لیکلي دي؟ یعنې تعداد مشخص درته معلوم ده؟
لنډ نثرونه یعنې ما خو اوس په نثر لیکلو برخه کې پخې خلې، یا هم په همدې لاره روان یم. نو زما لنډ نثرونه چې دي ډېر کم دي، ډېر کم دي، یعنې په شمېر کې نه راځي. او د دې تر څنګ ځینې مقالې لیکم او لنډې کیسې هم، او یوازې یو ناول لرم چې هغه ناول ما پخپله هم تر اوسه په چاته نه ده مخکې کړی چې په هغې کره کتنه وشي او هغه راوباسم.
ډېر ښه، ډېره زیاته مننه. او څنګه کله مو د دې کوشش هم کړی چې خپل نثرونه مو چاپ کړي، یا تر اوسه چاپ شوي دي په ځینو مجلو یا سایټونو کې؟ د دې کوشش مو کړی ته چې کېدای شي کله دا تصمیم لرئ چې کتاب ولرئ له خیره، او د نثرونو ټولګه ولرئ چې نور اورېدونکي او لوستونکي هم ترې مستفید شي؟
یا تاوان کوشش میکړای چې ناول لومړی سر کې ما ته خپل نثرونه دونه فکر میکړ چې دونه بخوندور نه وي. نو ځکه ما پټ ساتلی ول چې کله مې هوس د خپل ملګرو ته مخې کوم، هغوی ته نه خوند اخلي. نو په دې د دوی دغه خوند اخیستل ما هڅه وکړه چې تر څو خپل نثرونه یعنې چاپ کوم او تر لوستونکي ورسوم. نو فعلا ما په دې برخه کې د ځینو نظریات راټول کړي او په خپل نثرونو کې غواړم چې هغه تطبیق کړم او بعد هغه چاپ ته ورکړم.
ډیره زیاته مننه. که تاسو نه یو بل وړه لنډه نثري ټوټه وورو، نو اوریدونکو به هم ته خوند واخلي او موږ به هم خوشاله شو.
ولینه، ته ما د دې نثر عنوان می چور کړه، انسان او تیګه. موټر کې وم، لارې بندې وې، زړه می تنگ شو، سترګې می یاري خواته غړولې، سپین لوړ موټر می تر سترګو شو چې ما ته نوم هم نه راتلو. ډریورو تر څنګه ناست کست، تریو تندی لرونکی په لاسونو کې تسبې، دواړه موټرونه سره جوخت روان ول، شکېدلې جامې، ببر سر، خیرن او چاودن لاسونه. انجلۍ د موټر ښیښه ور وټکوله، ته څه غوښتنه یې وکړه؟ لاس یې اوږد کړ، سترګې له امیده ډکې. هغه کس په تریو تندي غبرګو سترګو ورته اشاره وکړه چې زه انجلۍ. دا هر څه انجلۍ تر سترګو تېرول، بیا بیا یې غوښتنه کوله. تر څنګه نورو کسانو ورته بد پتو کتل. انجلۍ په زړه ماته شوه، لاسونه یې اوږد نیولي وو. یو تن راغی، مخې ما ونه لیده، خو له جامو ښکارېده چې اقتصادي وضع یې چندان نه ده. د انجلۍ لاس په لسګون ډک شو، د سرک لمنځ لري کړل شو. د حالت زما دنیا خبره را یاد کړه چې ویل به تیګه چې څومره غټه وي هومره سخته وي، انسان هم همداسې وګڼه.
ماشاءالله ډیر زیات خایسته و، واقعاً ماته ډیر زیات خوند واخیسته. لالپور امیرزی ډیره زیاته مننه ده چې راغلې موږ سره دې مرکه وکړه او خپل خایسته نثرونه او خوږې خبرې دې له اوریدونکو سره هم شریکې کړې. بس خوشحاله او کامیابه اوسې.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
وړاندې د لوګری ساز په اړه معلومات لرو. اوس د یو لنډ حکایت د اورېدلو بلنه درکوم چې وږمه رشیدی لولي.
د واورو نجلۍ د جاپان د خلکو یو کیسه. موساکو او د شاګرد مینوکی چی لکلی یو څلری د ژمي په وډی رسړ شپه په ځنګل کې روانو. استاد او شاګرد د سین غاړې ته ورسیدل. دوی ته په کار و چې مقصد ته د رسیدو لپاره لسینا پورې وزي، خو بیړیوان په خپل جونګړه کې نه وو او بیړی د سین په بل غاړه ولاړه و. د سینو په خورا یخی وي، په هغه سړ شپه کې تیریدل ورنه ممکن نه وو. موساکو او شاګرد مینوکیچی دا غوره وبلل چې د بیړیوان په وړکې جونګړه کې شپه سبا کړي. استاد تجر خوب ورغی، خو شاګرد تر ډیرو پورې ویښ پاتې شو. د موساکو د شاګرد مینوکیچی سترګې آخر سره ورغلې، خو شیبه نیمه پس په داسې حال کې را ویښ شو چې په مخ یې د واورې یخ به سرکې را پرېوتل. ور پرانیستل شوی او کوټې ته څوک را ننوتي وو. د دې ور پام شول چې په کوټه کې په سپینو ځلیدونکو جامو کې یو انجلۍ ولاړه ده. ښځه یو څو شېبې ځای په ځای نیغه ولاړه وه او بیا د سپینګیری استاد په مخ ورچیټه شوه. مینوکی چی ته په هغه تپه تیاره کې د انجلۍ د سابړاس ورښکاره شو چې له سپوږمو څخه یې د سپین لوګي په څیر د باندې راووت. د سپینو ځلیدونکو جامو نجلۍ کابو دوه دقیقې په بوډا استاد باندې همداسې ورټیټه وه. بیا یې ملا نیغه کړه، راتاو شوه او مینوکیچي ته یې سر ورنږدې کړ. د مینوکیچي په مخ باندې د هغې یخې سا چې د ژمي د څیلي د سیلۍ غوندې دردونکې وه ولګېده. د سپینو جامو نجلۍ ورته وویل، ما غوښتل چې هماغسې چل درسره وکړم لکه ستا له څنګلوري بوډا سره چې مې وکړ، خو ځوان یې او ښکلی نو اراده مې بدله کړه. د سپینو ځلیدونکو جامو نجلۍ مینوکیچي ته خبرداری ورکړ چې که د زما د راتلو کیسه بل چاته کړې وه سمدستي به دې ووژنم. نجلۍ د دې خبرې له کولو وروسته سمدستي پوپنا شوه. نجلۍ چې غایبه شوه، مینوکیچي په خپل استاد موساکو باندې آواز وکړ خو ځواب یې ونه اورید. مینوکیچی خپل استاد وخوځاوه او ور معلومه شوه چې د هغه بدن د کنګل د ټوټې غوندې سوړ دی او روح پکې نشته. ورځې شپې تېرېدې او فصلونه بدلېدل را بدلېدل. په دې منځ کې یو بل وخت همداسې د ژمي موسم و چې مینوکیچی کور ته د تلو په لاره کې یوه ښکلې نجلۍ ولیده. نجلۍ یوکی نومېده او ده ته یې وویل چې یدو ښار ته روانه ده، غواړي هلته کار وکړي، د چا نوکره شي. د مینوکیچی نجلۍ خوښه شوه، زړه یې په ټوپونو شو او پوښتنه یې ورنه وکړه، واده دې کړی دی که مجرد یې؟ هغې ورته وویل، واده مې نه دی کړی. ده له ځان سره کور ته یووړه، څو ورځې وروسته یې واده ورسره وکړ. مینوکیچی له دې ښځې د لسو ماشومانو پلار شو. ماشومان یې هم د دې غوندې تر اکثرو کسانو ښکلي وه او سپین روښانه پوستکی لرل. کله چې ډیر کلونه وروسته د مینوکیچی د مور ځنکندن و، خپل انګور ته یې ډیرې دعاوې وکړې او دا خبره په ټوله سیمه کې خپره شوه چې خنګور خواښې داسې خوشحاله ساتي لکه له یوکیچی خوشحاله وه. یوه شپه د شپو چې یوکی د ستنې کار کوه او د څراغ رڼا یې په مخ پرېوتله، خپل مېړه ته یې ناڅاپه د سیند د غاړې په جونګړه کې د سپینو ځلیدونکو جامو د نجلۍ غوندې ښکاره شوه. یوکی ته یې وویل، یوکی دا اوس چې دی د سراغ رڼا په مخ لګیږي ما ته کټ مټ د هغې نجلۍ غوندې ښکاري چې په 13 کلنۍ کې مې د ژمي په یوه سړه شپه کې د یوه بیړۍ وان په جونګړه کې لیدلې وه. هغې ښځې په خپل خورا ډېرې سړې سا باندې زما استاد وواژه. زه ډاډه یم چې هغه به څه ناآشنا اروا وه، خو عجبه ده نن شپه ته د هغې غوندې یې. یوکي د ستنې کار لرې خطا کړ، په مخ یې بوږنوونکې مسکا خپره شوه. میړه ته یې غاړه ور نږدې کړه او په لوړ آواز یې وویل، هغه زه وم، زه یوکي اونا چې په هغه شپه جونګړې ته درغلم او ستا استاد مې وواژه. ای بې لوزه بې ضمیره، تا وعده کړې وه چې د هغې شپې کیسه به هیڅ وخت هیڅ چاته نه کوې، خو اوس دې ژمنه ماته کړه. او که د دې لسو ویدو ماشومانو خاطر نه وای سمدستي مې وژلې. ګوره د دې ماشومانو ځورول او ژړول له ما پټ نه پاتېږي. که دې کله هم وځورول بیا نو د ژمي په یوه سړه شپه کې چې واوره اوري زما انتظار باسه، زه به په داسې شپه درپسې راځم او وژنم به دې.
نوری بل ستورو ډک پلو غواړي، زه ستوري کېدو ته منتظر یم. تا باید ته اغلی نعیمې غني دی. اغلی نعیمه غني له 2 کلونو راهیسې شاعري او لیکوالي کوي. د ماشومانو د روزنې او پالنې په برخه کې ګڼې مقالې لیکلې او ژباړلې دي. زموږ همکاري فریبا ظاهر د اغلی غني یو غزل دکلمه کړی دی، دا اورېدلو بلنه درکوم.
زه د خپل هیلو انځور کریم، زه د خپل هیلو انځور کریم، هسي خلق وای چې شاعر یم. دا چې تلای خوب می رښتونه ایسي، دومره په بخت کله زور ورایم. نلرم غرور په الوتو باندې، نلرم غرور په الوتو باندې، باز نه یم شاهین نه یم کوتره یم. یو خوا ته رښتیا بل خوا خوبونه دي، یو خوا ته رښتیا بل خوا خوبونه دي، څنګه فیصله وکړم او تره یم. خدایا رهنما می تر منزل سي، خدایا رهنما می تر منزل سي، لپه ملا سنا دي سوالګر یم. لستورو ډک پلو غواړي، نوري به لستورو ډک پلو غواړي، زه ستوري کېدو ته منتظره یم. زه د خپلو هیلو انځورګره یم، هسي خلک وایي چی شاعره یم.
د کابل ښار ځینې سپینګیری دا خبره کوي چې وخت حکومت لخوا پلوګری ساز بندیز ولګېده. د حکومت د فرمان په اساس چا نسوای کولای په هوټلونو، موټرونو او نورو عامه ځایونو کې دا ساز واوري. وجه یې دا وه چې دا ساز ډېر مست و، خو نن سبا هغه مست ساز نورو دوړو وهلی. سازیانې وایي دا ژوندۍ موسیقي چې یادول یې کلونه کلونه ریاضت غواړي، اوس په ښارونو کې څوک نه اوري. هر څه برقي سازونو لاندې کړي دي، بازار ته هغوی دی. په همدې باره کې مې یو رپورټ چمتو کړی دی، دا اورېدلو بلنه درکوم.
په وطن کې چې د موسیقي تاریخ ته ګورو نو په مختلفو دورو کې چندانې خاطرخوا نه و.
په افغانستان کې لډیر په خوا کلیواله درباري او مذهبي موسیقي رواج و. په بودایی دین کې به په سومیو کې ساز کېده. له هغه وروسته دربارونو ته هم لار وکړه، خو دې سیمې ته د اسلام له راتګه سره بودایان په تیښته شول او درباري موسیقي بنده شوه، مګر په کلیو او بانډو کې موسیقي روانه وه. له رباب، تنبور، دمبوري، دوتار، ستار، غژکې، شپېلۍ، سرنا، ډول، زیربغلي، چمبې او منګي سره به سندرې بلل کېدې. په تیرو سلو کلونو کې کلاسیکه، اماتور او کلیواله موسیقي موجوده وه، خو محلي سازیان وایي موږ ته حکومتونو چندانې توجه نه ده کړې. د محلي موسیقي په پرتله کلاسیکي او اماتوري موسیقي ډېره وده کړې ده. محلي موسیقي همهغسې تر خپلو سیمو پورې محدوده پاتې شوې ده. سازیان دا خبره هم کوي چې یوازینی محلي موسیقي چې هغه هم خپله هنرمندانو پاللې او اغیز یې لا هم محسوس دی، لوګري موسیقي ده. لوګري موسیقي په شرنګېدلي ساز مشهوره ده او د مختلفو سیمو محلي سازیان د دې مکتب لارې کوي. د لوګری موسیقي د ساز د الو په اړه ویل کیږي چې ډیرې افغاني آلې دي، لکه سرنده، دولک، رباب، چې بیا ورسته باجا او تنبور هم سازیان ورسره ملګری کړي دي. د دې مکتب اساس استاد دوری لوګری خو، چې د هغه له وفات وروسته زوی سلام لوګری د پلار په پله روان شو او بل ورورې ماشيني سرنده غوله. د مخکینی نسل اوس همدا درې استازي چې عمرونه خوړلي، استاد سلام لوګری، استاد بیلتون او ماشینه کله ناکله ساز کوي. خو ځوان نسل لکه څنګه چې د مخکینی استادانو د موسیقي په بهیر اغیز پروتو، دوی ډیری دا خبره کوي چې اوس وخت خلک غربي موسیقي خوښوي. د ساز آلې برقی شوي دي، څوک زحمت په ځان نه تیروي. په همدې باره کې د استاد دوری لوګری لمسای خبرې کوي. راځئ تر مرکې لمخه د لوګری ساز څو لارې په رباب کې له سردار مدو واورو.
Thank you.
صابر زلمه ډولکی ده په لوګری ساز کې سرنده او دو سره ډولک مهمه علی دي. صابر وایي چې پخوانی استادان اوس زاړه شوي ساز نه کوي. پخوا ماشینی استاد سرنده غوله اوس ناروغ ده. په ځوانانو کې څوک نشته چې سرنده وغږوي. یو وخت به بیلتون استاد تنبور غږو هغه هم زوړ شوی. اوس موږ ځوانان د تنبور په ځای کاسیو غږو. د صابر په وینا پخوانی ډولکونه تر اوسنیو ښه وو. لومړی د صابر ډولک او بیا یې مرکه اورو.
صبر لوګر ایم صاحب د لوګر ډول غغون کې صاحب
صبر جان دا راته وایسته د تاسو خو ډول غغوي د پخو ډولونه چې وو د لوګر د سازیانو هغه ډیر لوی لوی ډولونه وو رشمه به لرلې دا تاسو ډول چې ګورم دا ډیر وړو کيده څه تفاوت لري لا
ولا صاحب مخکې خو دا ډولونه ډیر غټ غټو صاحب او رشمه وو اوس دا پیچکی پیدا شوه د صاحب د دې چې دا محفل کې هغه وش کې کنه لګ ډیر زر واپس تبدیلیږي د هغه رشمه تبدیل لګ مشکل دا وس خلک لګ هغه شوه دا خبره کې چې ولې دا ولې وش کې د صاحب
شه یعنی دا د دې په خاطر په کیفیت کې څه تغیر راغلی هغه خو کده
نغه خو دا اوس لګ سخت ده خو مخکنه ډولونه چې هغه رشمه ډیر نرم وو او هغه لاسپیکر نه بغیر ډیر غږ وستو اوس دا سپیکر باندې دمر غږ نو به زیاده سمره چې غږ وستو
اوس څوک دی د لوګر مشهور ډول غږون
اوس د لوګر مشهور ډول غږون کې سبب یو کبیر یو زلمای ده یو پکې زیم نور بل یو مونږه مشتا
ډیر معمولا نو کوم سیمه تولی د ستاسو ګروپونه چې ودونو ته ځي او نور خو خو ته ځي کوم منطقه ته ډیر
ولا صاحب لوګر ته ډیر زو ته چاراسیا ته ډیر زو خیرآباد ته او چاردی ته پغمان ته کوم خلک چې د ساز د لوګر موسیقي باندې پویږي د هوټلونو تم زو د کابل خار کې مزو صاحب
ته نو وځه سیوا کده د اتن یو ډول لا ته وه
په دوړ سترګ اتن دې
هم ته خو به اتن کومې سیمه اتان ده
ولا صاحب ده خو د لوګر هم ده د جلابات هم ده ټول
فرزند پکتیا سیمه او پکتیکا او دا سیمه کې بیا یو څه فرق دی
ډیر فرق دی صاحب د خوست اتان د ګردیز اتان د جلابات د لوګر ډیر فرق دی
بیا د غوډ زده کومه ده چې واګه
او صاحب د پکتیا هم غوول شم د ګردیز هم د خوست
مهرباني د پکتیا یو
دغه د پکتیا اتان ده صاحب صاحب دی پکتیا اتان ده صاحب
د خوست بیا څنګه
دی خوست دغه څنګه
بل د کومې سیمې داسې متفاوت اتان ده
دا صاحب دی لوګر د سي اتان وی صاحب د لوګر اتنده
ډېر مننه صبر جان کور دی وطن
د لوګر د ساس پیل د سلامي په ساس سره کیږي راځي لمړی به یو سلامي له باجی واورو بیا به خاغلې احمد شاه لوګرای راته وای چې سلامي د څه په خاطر نسی
دغه اوس چې مو یو نغمه وغږوله، ما معمولا د لوګر په موسیقي کې دا اورېدلې ده، دې ته څه وایي؟
دغه دې ته سری ساز وایي. سری ساز وایي چې مونږ دغه واده ته چې ځو، دا برنامه چې ځو، هلته ټول میلمله سره مونږ داسې سلام علیکم نه شو کولی. له ساز خپل ساز څخه هغه دوی ته یو احترام، یو جوړ پخیري له ساز له طرف نه کوسي، هغه ته سری ساز لوګری وایي.
دا تنه د لوګر په ساز کې معمول ده که په نورو سازونو کې هم؟
نه صاحب، دغه صرف په لوګر سازونه کې دي.
د لوګر مشهور سندرغاړي چې و فرزند سلام استاد و بیلتون استاد و دوی زهیر سوي دي، سپینګری سوي دي، دغه اوس مشهور سندرغاړي څوک دي له لوګر؟
اوس په لوګر کې مشهور سندرغاړي سدي ماروجان لوګری دي، مامو جان دي، زه په خپله احمدشاه لوګری یم، نور الکار مشته دي، ځوانان دي، سه نثار جان لوګری دي، ناصر جان دي، فراد جان دي، دغه الکانو نوې ځوان شوی دي خپل موسیقي مختوري.
د موسیقي وضعیت څنګه ده په خاطر به وو د لوګر خپل اله وي د موسیقي فرزن ډولی وو سرنده وو رباب وو تنبور به ور سره غول کده، اوس چه دی و دغه اله د موسیقي زیات سوی کمی سوی؟
اوس کمی سوی دي، هغه کسان سرنده غول دو استادان و استاد قادر و استاد عجبگل آقا دوی مل شویده، یو جوانده ده آقا بیمار ده استاد ماشینه لوگری وی سی طول کسان پیشنی ده استاد دوری لوگری زوی ده استاد سلام رور ده آقا سپینگری شویده، او سی اولک نوی پیدا شویده سی آقا مونگ تشویق که و سی سرنده بیا شروع که او تنبورم سوک نسده سی اس تنبورو غگوی مامو جان لگل غگوی خوب یو کزی آقا سی اخپل گروپ سر غگوی او مونگ سر سیدی ده کیبور ده غشان لگ لگ سره زموږ موسیقي لک دکه کی.
نو اوس داسې وکړه دغه نن سبا چې کومه سندره ډیره مشهوره ده، مهرباني وکړه دغه راته وغږوه.
دغه سندره نن سبا چې ډیره مشهوره ده د شعر و شاعري مامو جان لوګری کړی دی، ماته د لوګر منی را یاد شوې.
مهرباني دا وغږوه.